Silvali.
د پل خمری د شمرغ تاریخي آبده که ترمیم نشي د ویجاړېدو امکان شته. د بغلان د اطلاعات و کلتور د ادارې د تاریخي آبداتو مدیر نظام الدین توخی باختر آژانس ته ویلي دي چې د شمرغ آبده د ورښتونو په نتیجه کې ممکن بیخي وشړېږي او له منځه لاړه شي. دغه آبده چې د پل خمری د جنوب په 15 کیلومترۍ کې د غره په لمن کې او د کندوز سیند په غاړه واقع ده، له 2200 کاله پخوا وخت سره تعلق لري. د کوشانی اثر دغه یادگار د راهب، آس، فیل، گاډی، خامار او پیپل ونی انځورونه لري چې هنری او تاریخی اهمیت یې جوت دی. د و جرمنی لرغونپو فرانس ګرنیلی په قول د شمرغ لرغونی آبده د بامیانو له بوتانو وروسته د افغانستان تر ټولو مهم لرغونی اثر بللی شو. د شمرغ د سیمې دغه آبده د سیمې د خلکو په مرسته په 1911 لمریز کال کې کشف شوه. د اسلامي هیوادونو د کلتوري ادارې آیسسکو له وړاندیز سره سم د افغانستان اطلاعات و کلتور وزارت پتیلې ده چې د روان کال د کپ په څلورمه نیټه د اسلامي کلتور د پایتخت په توګه د غزنی د تجلیل وروستۍ اونۍ ولمانځي. له فیصلې سره سم په دې نیټه به تر اوو ورځو پورې په غزنی ښار کې مختلف فستیوالونه جوړیږي. غزنی چې د 2013 میلادي کال لپاره د اسلامي هیوادونو کلتوري مرکز ټاکل شوی و او توقع کېده چې له دې فرصته به د غزنی د ودانولو لپاره ښه استفاده وشي، خو په دغه ولایت کې د زیاتو ناامنیو په وجه دا توقع پوره نه شوه. وروستای خبر ده چې د یو نوی ترانسمیتر له نصبولو او مونتاژ څخه وروسته په بغلان کې د ملي ټلویزیون د ځایي خپرونو د نشراتو ساحه 10 کیلومتره زیاته شوه. په بغلان ولایت کې د ملي ټلویزیون مشر زبیح الله باختر آژانس ته وویل چې تر دې د مخه په بغلان کې د ملي ټلویزیون ځایي خپرونې یوازې په 10 کیلومترۍ وټن کې لیدل کېدلې، خو د نوي ترانسمیتر په فعالولو سره دغه ساحه تر 40 کیلومترو پورې رسیدلې ده. د یادولو ده چې په بغلان کې ملي ټلویزیون د ورځې 10 ساعته خپرونې لري.
محمد آصف شینواری د افغانستان یو هغه ژباړن دی چې کابو ټوله توجه یې د ژورنالیزم د پوهې خپراوي ته اړولې ده. د تر اوسه پورې د ژورنالیزم په برخه کې اووه کتابونه ژباړلي چې چاپ شوي دي. په اتم کتاب یې هم کار روان دی. په جلال آباد کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د هغه د تازه ژباړلي او چاپ شوي کتاب او د ده د نورو ژباړو په باره کې مرکه ورسره کړې ده. د آصف شینواری تازه خپره شوې ژباړه د مطبوعاتي مرکې اصول نومیږي. د دې کتاب په باره کې شاه محمود شینواری ته وویل
د کتاب نوم دی د مطبوعاتي مرکې اصول یا ارونه. مرکه د ژورنالیزم په عملی برخه کې یو ستونزمند او پیچلې برخه ده چې موږ ډېر مهال د دې مرکې د ترسره کولو په برخه کې تېروتنې کوو. په دې کتاب کې ټول مسایل په مرکې راڅرخي، د مرکې د اصولو نه چې مرکه په کومو اصولو باندې ولاړه ده، بیا تر ټلیفوني مرکې او د پښتنو جوړولو او په پایله کې یو څو عملی مرکې په دې کې ترتیب شوي چې پښتنې څنګه جوړې شي او مقابل لوری څنګه ځوابونه ورکړي. دا لارې چارې پکې ښودل شوي چې څنګه هغه څوک چې مرکې سره لیوالتیا نه لري یا نه غواړي رسنیو سره خبرې وکړي، خبریال د کومو لارو چارو نه استفاده وکړي چې هغه په خبرو راولي. ځکه ډېر وخت داسې مرکې لیدل شوي چې یوازې په هو او نه باندې ځواب شوي چې دغه مرکې خبریال ته هیڅ په درد نه خوري، رسنۍ ته هغه نه راپور جوړېدای شي او نه د مرکې په موخه خبرېدلی شي. همدارنګه د پښتنو کولو طریقه په دې کې ښودل شوې ده، او یا هغه مرکچیان چې مثلا سیاستوال دي یا په اصطلاح لوبیدلي خلک دي او هغوی په رسنیو کې یوه دقه مایکروفون په خپل اختیار کې نیول غنیمت ګڼي، د دې نه ډېره استفاده کوي او ډېر وخت داسې شوي چې مثلا مقابل لوري یا څوک چې موږ ورسره مرکه کوو هغوی د مرکې په دې بهیر باندې برلاسي شوي دي او خبریال ته راغېز لاندې راوستی دی او د خپلې ګټې لپاره یا د خپل ګوند ګټه لپاره د خپل تنظیم یا د خپل کاروبار د خپل شرکت په نفع دی د مایکروفون او د رسنن استفاده کړي، څنګه کولای شي خبريال چې دا د مرکی واګه په خپل لاس کې ونیسي او مقابل لوري باندې غالب وسی، په مرکه باندې غالب وسی، د مرکی لپاره کم چمتووالی ونیول شي، او بل اخره د الف نتریا پر ټول هغه مسائل چې اوس مهال په اوسنی ژورنالیزم کې ډیر مهم دي او ډیر اړین دي دا مسائل پکې رانغاړل شوی.
مننه شنوار صاحب، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دغه کتاب د رسنۍ او د پاره کسان چې رسنۍ سره کار کوي یو د پاره ډیر ګټور دي، سره خو کې ژورنالیزم په ځینې لرو موږ په افغانستان کې په بیلابیلو پانتونونو کې، آیا دغه کتاب څخه په خپل په پوهنځو کې ترې استفاده کیدل شي؟
تر کومه ځای چې ما د افغانستان د بیلابیلو پانتونونو د ژورنالیزم د پوهنځو له محترم رئیسان او استادانو سره خبرې کړې دي، د دې نوړانه چې دا کتاب وژباړم د دې محتوا مې د غوښ سره شریکه کړې ده، نو غو ټول ما ته ډاډ راکړي چې دا کاملا په کاریکولم کې شامل موضوع ده، په درسي نصاب کې د ژورنالیزم د پونځي او څه مود مخ کې چې تاسو په جریان کې یاست د افغانستان د ژورنالیزم د پونځي یو ګډ ناستو په دوه درې څلور پر لپسې ناستو شو، بل اخره د ژورنالیزم د پاره یو ځانګړی درسي نصاب یا کاریکولم چمتو شو چې په دې لړ ورځو کې به خدای کول د لوړو زده کړو وزارت لوري منزور شي او عملاً به په لیکېدو ته وړاندې شي. دغه کتاب چونزه خپل د مغه ناستو برخوالو ما حالت چې ما څومره مطالعه کړې، دا کتاب کاملا په نصاب کې شامل دی.
دې کتاب پر اساس نور کوم کتابونه چې هغه مجبړلې وي یا راټول کړی مو وي، او پاینده کې هم کوم پلان لري چې په کوم برخه کې دغه سی یادې ته ورته نور کتابونه هغه وجبړي؟
ما تقریبا د نن شپه کال وړاندې لومړی کتاب چې ژباړل هغه د خبر په نوم باندې و، هغه چون زما لومړی هڅه وه، او تاسو پوهیږئ هر لومړی هڅه د نیمګړتیا او تیروتنو نه خالي نه، اوس چې زه خپل هغه کتاب لولم ما ته خوند نه راکوي، ځکه چې زه اوس ژباړې ګورم او هغه وخت مې کتلی نو ډېر تفاوت پکې شته دی. ما په ټوله کې د دې سره تقریبا اووه کتابونه ژباړل دي چې هغه ټول د رسنیو لپاره ځانګړي دي. مثلا لومړی کتاب زما خبرو، دویم د هغې نه ورپسې چې راغی د خبر لیکنې ارونه یا اصولو، چې هغه فکر کوم اوس هم په ډېرو پوهنتونونو کې او ژورنالیزم پوهنځیو کې او په دغه انستیتوتونو کې هغه لنډمهالي کورسونه چې جوړېږي په دې برخه کې هلته ټول عملاً د هغې نه استفاده کیږي او تدریس کیږي. بیا هم یو بل کتاب وژباړه چې د رسنیو لپاره لنډلیکنه، بیا تاسو پوهیږئ دا چاپی مطبوعات په افغانستان کې ډیر مخکې تللي او تعداد یې ډیر زیات دی، خو متاسفانه په دې برخه کې موږ داسې مسلکي کسان نه درلوده، نو د مسلکي ورځپاڼې لیکنې په نوم باندې یو کتاب ما ترجمه کړ چې هغه فکر کوم هغه څوک چې د چاپی مطبوعات سره سروکار لري هغوی لپاره ډیر ګټور دی. داکن وروسته بل کتاب مې بیا د په رسنیو کې د کار الف او با ده چې د الف نه په سره د صفر نه شروع کیږي تر اخیره پورې، چې په دې کې فوټو ژورنالیزم دی، د کمرې استعمال دی، مثلا غږیز برخه ده، برېښنایی او دا ټول مسائل په دې کې نه غدا الف نه تریا پورې دا مسائل پکې شته دي. مخکې ما د مرکې په نوم یو کتاب وژباړه چې هغه هم بازار ته شکل ولاړ یا د رسنیو د کارکونکو کوکو ته ورغې، هغوی ډېر استقبال کا او زه یې ډېر وهڅولم. هماغه هڅه وه چې ما دا کتاب هم تقریبا چې درې نیم سوه صفحې دی دا مې چمتو کړه او بالاخره چاپ شو. اوس زه یو بل کتاب باندې کار کوم چې هغه تقریبا نیمایي کار خلاص شوی دی، په رسنیو کې د سوژو موندل دی، د رسنیو لپاره د سوژو موندل چې دا هم زما له نظره ډیره مهمه، ځکه ده چې موږ اکثرا د سوژو د کمښت سره مخامخ یو. دا سار چې کله دفتر ته ځو دی باندې فکر کوم چې موږ په چشي باندې موږ رپورټ برابرو، ډیر وخت سې کیږي چې ورځ تیره شي مګر موږ د رپورټ لپاره هغه موندل نه شو، موضوع نه شو پیدا کولای. نو دا کتاب چې چاپ شي او وړاندې شي هغه ته خبرانه استور شي، زه فکر کوم هغه تشه چې په دې برخه کې مخصوصي کې چې خبرالاند سوجو د کمبو سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې زمو په خوښه کې په سلګونو په آتا په زرګونو سوجي مندل کیږي، خو شرط دا چې موږ د پیژندلو هغه ورته ولرو او هغه ټول لارې چارې په دې کتاب کې شته. زه هیله مندم چې خدای توفیق راکا په ډیر لاند وخت کې به زه کتاب هم چاپ کوم او د خبرالانو غوته ته ور ورسوم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان یو هغه شاعر او ادیب دی چې د شعر په موسیقي باندې غور او لیکنې کړې دي. له د سره د شعر د موسیقي په باره کې د مرکې دا ورېدو بل نه درکو.
ا
شغله احسان الله درمل په دې اوسنی بحث کې به د شعر په موسیقي خبرې وکړو. د غنن سبا چې دا خبره ډیره کیږي چې زموږ په خوانی کتابونه چې د پښتو ژبې هغه په خوانی بلاغي کتابونه د شعر د موسیقي پیسې کې پوره رڼا نه چي، د دغه خلکو لوی دلیل څه دی؟
غزنفر صاحب دا سم نه دی چې رڼا نه اچوي، ډېر څه شته په دې کتابونو کې
که څوک پوره رڼا نه اچوي.
او بالکل، خو فکر کوم چې که په پخواني ادب پسې ګرځو او ورته شي د پخواني ادب نه غواړو، دا خو زموږ په استراحت غوښتنې باندې او زموږ په لټۍ باندې یو څه منتج کېږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي په باره کې هغه ډېر مهمه خبره چې په پخوانو کتابونو کې، چې د بدی په کتابونو کې، چې د بلاغت په پخوانو کتابونو کې نه یې یاد سوې یا پوره رڼا نه یې ورباندې اچول سوې، خو د یو شاعر په صفت او د شعر د یوه کره کتونکي په صفت تاسې فکر کوئ چې مهمه ده، هغه به کومه خبره یي؟
زما فکر هغه څه چې یو څه رڼا پې اچول شوی، خو دغسې یو بل ته رابطه د هغو په منځ کې ادبپوهانو نه ده یاده کړې. د شعر په موسیقیه کې چې ډېر رول لري، هغه درې صنعتونه دي چې یو تجنیس دی، یو تکرار دی او یو سجع دی. خو زموږ د ادب په کتابونو کې دغه درې صنعتونه د یو بل نه بیل بیل یاد شوي دي. فرضاً زه مثال ورکوم، د کروان صاحب شعر دی: غم دې غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې می غمه ستا د پیزوان دی. دغه شعر په دې شکل هم بدلولی شم چې خیال دی غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې می غمه ستا د پیزوان دی. خو دلته د غم کلمه چې انتخاب شوی د غین د موسیقۍ د لحاظه انتخاب شوی دی. دغه شعر که یو خارجي هم واوري، د غین د کلمې نه دا یو موسیقي په د هغه په ذهن کې ایجادیږي، چې یو ډول اوس دا چې په مکرر ډول اوري د په ذهن کې موسیقي جوړیږي. زه یو بل مثال درکوم، زما یو شعر و، یو بیت و چې تر ستوریو سړی تیر کا پیروي د دغه پیر، درمله بیا په کار د لاسنیوی د تخیل. ما دا بیت لومړی په دې شکل لیکلی و چې تر ستوریو سړی تیر کا مریدی د دغه پیر، درمله بیا په کار د لاسنیوی د تخیل. خو زه وروسته متوجه شوم چې فرضاً که دغه د مریدی په ځای پیروي کلمه ذکر کوم، هم د مریدی مبهم رسوي، هم د پیر سره خپله په دې پیروي کې پیر بیا تکرار شوی، موسیقي لا پیاوړی کیږي. نو لوی خبره به دا وي چې موږ په خپلو معاصرو شعرونو باندې کار وکړو او د هغو نه هغه تخنیکونه راوباسو، د هغوی د موسیقۍ راز وپلټو، د هغوی د شعریت او هنریت رازونه وپلټو.
ښاغلی درمل، تاسې د کاروان صاحب بیت ولوست، په هغه کې غم غل غلی او راغی، دا کلمې راغلی وي، په دې ټولو کلمو کې غین شریک و. پخوا به تر یوه حده پورې دغه شریک آوازونه په تجنیس کې مطالعه کېدل، خو تجنیس دا قوت نه لري چې ټولې هغه کلمې چې د موسیقي په لحاظ له یو بل سره ارتباط لري معرفي کړي. تجنیس خپله یو محدود ظرف دی. زه فکر کوم هغه خلک چې وایي چې زموږ پخوانی بلې، زموږ د بلاغت پخوانی علوم د شعر په موسیقي باندې پوره رڼا نه سي اچولی، هغوی دغه شي ته هم اشاره کوي، په دې کې ته څه وایې؟
بلکل، هغوی خبره غلطه نه ده، خو پخوانی ادب موږ ته زموږ غوښتنې ټولې نه راکوي چې موږ ټولې غوښتنې ورنه ولرو. هغه څوک چې ورباندې پوه شوي دي، دوی دې باندې سر خلاص شوی دی چې په پخوانیو کتابونو کې نشته، او دی ورباندې پوه دی چې تکرار داسې دی او یو څه اضافه هم ورباندې شته. زما اصلي موخه دا ده چې که چېرته دوی ضرورت ګڼي، نو د معاصر لویو شاعرانو په شعرونو کې د دغه رازونه وپلټي او راودي باسي.
تاسو خپل بیت وایو، په هغه کې ویلي وو چې اولم پیری او مریدی راخسته و، وروسته مو بیا پیری او پیروی راواخسته د موسیقي په خاطر باندې. ګورې په همدې بدی کې یو بل صنعت دی، تناسب تضاد. هغوی چې شعر وایي ممکن ووایي که پیری سره مریدی راوړو، نو په دې کې دی تضاد صنعت او په مجموع کې دی تناسب صنعت ډېر قوي راځي. خو تاسې د موسیقي په ګټه دغه د تناسب له قوته تیر شوي یاست او د موسیقي لمن هم نیولې ده. دلته بیا یو بل بحث هم رامنځته کیږي په بدی کې، زموږ په د بلاغت په پخوانو علومو کې چې ګمان کوم درجه بندي پکې نه ده سوې، یعنی دا هم پکې چندان معلوم نه ده چې کوم صنعت تر کوم صنعت ډیر مهم دی. ممکن ځینې ډیر هنري ارزښ ولري، ځینې دومره ونه لري. فرضاً اوسنی اکثره ادبپوهان وایي چې ایهام یو ډیر لوی بدیعي صنعت دی،
بالکل،
یا حسن تحلیل یو ډیر لوی بدیعي صنعت دی، خو ځینو نورو صنعتونو ته بیا په دومره مهمه سترګه نه ګوري. یا ځینې صنعتونه خو بیخي وایي چې صنعت نه دی، فرضاً توشه امغه چې دی هغه دی
لفظونه
هغه ولا ولا کلمه راټولې دی وای چې دا بخي هنر نه دی دا اوسنی ځین ډیر منکر دی څه فکر کوي دغه په بدی سنتونو کې د دې خاطر چې د شعر د موسیقي اهمیت سم معلوم سي یو څه دغه سي تحقیق هم پکار نه دی چې ځین ډیر مهم وبلل سي ځین غمر مهم و نه بلل سي دا به شاعرانو سره ډیر مرسته ونه کی
زفیر کوم دائم یو مهم اړخ ته چې زموږ په لغوي کتابونه باید د سر نه د معاصر